دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده. السلام علیکم. مخکې تر دې چې زما همکار د خبرونه تاسو ته وړاندې کړي، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد صالح څخه و.
د امریکا دفاع وزیر ویل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل له پلان سره سم روان دي. په میدان وردګ کې دوه نفوذي کسانو او سرتیري وژلي. د امریکا یو چارواکی وایي واشنگټن 2015 میاد کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ایران ته خورا زیات امتیازونه منلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې نورې درانه بم غورځونکي او جنگي جټ الوتکې ګمارلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون پنځشنبه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل نږدې یوه اونۍ کېږي چې له افغانستانه د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي.
The president has decided to end America's involvement.
ولس مشر پریکړه وکړه چې زموږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټمټ پر همدغه چاره بوخت یو. تر اوسه چې دا د ایله یوه اونۍ تیره شوې، د ځواکونو کمیدا له پلان سره سم روانه ده. ورسره جوخت په امنیتي برخه کې له خپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوه اړخیزې بڼې ته اوړو. دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې مشر مایک میلی ویلی چې د ځواکونو د وټولو د بهیر د خوندیتوب لپاره شپږ بي 25 ډوله لری واټانه بم غورځونکي او 12 اف 14 ډوله الوتکې ګمارل سوي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر 23 به دوام کوي. شغلی میلی ویلی د دغو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل راهیسې وسلوال طالبان هر ورځ د افغان دولت پر اهدافو په اوسط ډول د ورځې له اتیا تر یو سلو شلو حملې کوي. د ملي امنیت شورا ویان وایي وسلوال طالبانو په تیره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړي دي. رحمت الله اندړ تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي په تیر یو کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل سوی، خو یوازې په یو اونۍ کې طالبانو پر افغانانو 870 بریدونه کړي دي. شغلی اندړ پوښتنه کړې دا کوم ډول جهاد دی چې یوازې د افغانانو پر خلاف روان دی. د وسلوال طالبانو ویاندویانو که څه هم د شغلی اندړ د دغه بیان په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د بریدونو د زیاتېدو مسؤل افغان دولت بللی وو. د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې سلو وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په شمال کې د کومانډو لومړی لوا قومندان ډګروال صفی الله محمدي نن رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل وسلولو طالبانو ته په تیرو 48 ساعتونو کې دغه مرګ ژوبله په نهرین، مرکزي بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې اوښتې ده.
تر سلو ډیر تلفات لري. دوی له ملي پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو سره په مخامخ جګړه کې وژل سوي. تیره شپه د تازه دمه ځواکونو له رسیدو سره د دوی مرګ ژوبله زیاته سوې ده. که خدای کول زموږ عملیات به دوام لري.
بلخوا دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په بغلان ولایت کې دفاعي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. په بغلان ولایت کې په وروستیو ورځو کې جګړې زیاتې سوي او تیره چهارشنبه بورکا ولسوالي هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله. چارواکی وایي په میدان وردګ ولایت کې دوه نفوذي کسانو د ملي اردو وطن سرتیري وژلي دي. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تیر شپه په میدان ښار کې سوې ده.
د مرکز اړوند د پولاد خان په سیمه کې زمونږ یو پوسټه ده چې په دغه پوسټه کې دوه نفوذي کسانو طالبانو سره لاس پیدا کړی. پوسټه تر نه وتی دي زمونږ وطن سرتیري په شهادت رسولي دي. یو تن یې ټپي کړی.
شغلی مومند زیاتوی چې نفوذی کسان تر پیش وروسته لسمې تشتیدلی او د پوستې ټول تجهیزات، وسایل او وسلې لزان سره وړي دي. د دې حمله مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د کابل برېښنا شرکت وایي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برېښنا د دوو نړول سویو پایو جوړول پیل سوي دي. د دغه ریاست په وینا دغه دوی پایې نن سهار وختي په میرزاخیلو سیمه کې د ماینونو د چاودنې په نتیجه کې نړول سوي او درېیمه پایه یو څه تخریب سوې ده. تر پیش وروسته د کابل او ځینو نورو ولایتونو د برېښنا جریان پرې سوی دی. د پیش مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. یو امریکایي چارواکی وایي متحد ایالاتونو د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ایران ته خورا زیات امتیازونه منلي دي. د امریکا د حکومت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د هغو مذاکرو د څلورم پړاو په درشل کې دا څرګندونې کړي چې هدف یې د اټومي تړون بشپړ تطبیق ته د واشنگټن او تهران ستنول دي. دغه چارواکي چې پرون یې په یوه ټلیفوني کنفرانس کې څرګندونې کولې وویل ایران دی نور د لویو امتیازونو تمه نه کوي. د ویلي چې ناکامي او بریا اوس په دې پورې اړه لري چې ایران د دغو امتیازاتو د منلو لپاره سیاسي پریکړه وکړي او بیرته د اټومي تړون تطبیق پیل کړي. په ویانا کې د روانو خبرو هدف دا دی چې واشنگټن ته لاره یوه نقشه برابره سي چې له ایرانه بندیزونه لرې کړي، په زمین کې ایران هغه لګول سوي محدودیتونه رعایت کړي چې پر اټومي پروګرام یې لګول سوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دی غواړي چې واشنگټن بیرته اټومي تړون ته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه د امریکا د وتلو اعلان کړی و ستون سي. د جاپان حکومت نن پر دې غور کوي چې د می میاشتې تر پایه په توکیو او دریو نورو سیمو کې د کورونا وایرس له کبله نافذ سوی بیړنۍ وضعیت وغځوي که څنګه. تبدسل کې دا چې په جاپان کې د دوبی پر مهال د اولمپیک سیالۍ د جولای پر 23مه پیلېږي چې کم وخت ورته پاتې دی. د سپورت د بیلابیلو رشتو څخه باندې 1,000 لوبغاړي به په اولمپیک کې برخه واخلي. دغه سیالۍ تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې. جاپان له مخکې پریکړه کړې وه چې د اولمپیک لپاره له بهره د نندرچانو ورتګ منع کوي. اندېښنې شته چې په توکیو او نورو سیمو کې د بیړني حالت دوام د اولمپیک لوبو برخلیک هم له ګواښ سره مخامخ کولای سي. په جاپان کې که څه هم کورونا وبا د نورو هیوادونو پرتله لږ خپره سوې، خو د واکسین بهیر پکې پڅ روان دی.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو
له آزادي رادیو سره.
السلام علیکم. د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو، زه احمد تکل د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تخنیکی لارښوونه طاهر روحان کوي. د نن په خبرونه کې د هلمند ولایت پر ستونزو خبرې کوو. هلمند د مساحت له پلوه د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د دې ولایت نفوس نږدې 1,400,000 ته رسیږي. که دقیق وایم نو د مهاجرت د نړیوال سازمان لخوا د خپرو شویو شمیرونو له مخې چې نږدې یوه میاشت مخکې خپرې شوي، د هلمند نفوس 1,395,514 کسانو ته رسیږي. هلمند له هرات وروسته تر ټولو د زیات شمیر بې ځایه شویو کورنیو کډوالو کوربه هم دی چې شمیر یې نږدې 445,000 کسانو ته رسیږي. په دې خپرونه کې مو د هلمند والی نبی الهام ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه، خو ویل کېږي چې هغه ناروغه دی. ښاغلي الهام ته د روغتیا هیله لرو. نور چارواکي هم ظاهرا په چارو کې بوخت و، نو ځکه خپرونې ته رانغلل. خو د ولایتي شورا له رئیس عطاالله افغان نه مننه کوم چې د خپرونې ته یې زموږ بلنه ومنله. افغان صاحب، کلنډ په پیل کې راته ووایئ، لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست وایم، او بیا که د هلمند پر ستونزو په یوه دقیقه کې که تاسو خبرې وکړئ نو کومې ستونزې به ستاسو لپاره ډېرې مهمې ښکاره شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسې او ټولو معزز اورېدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روژه مبارکه پر ټولو مسلمانانو باندې په خیر خیره تیریږي. په اوس وخت کې په هلمند ولایت کې یوازینی مشکلات چې را ایجاد شوي دي هغه د جګړې دي. وخت کې چې امن نه وي، نه بسازي شته، نه د کار کولو زمینه چاته مساعدېږي، نه مکتب شته.
افغان صاحب ډېره بښنه غواړم، د امنیت ستونزه خو د ټول افغانستان یوه ډېره عمومي ستونزه ده. که له امنیت نه را سوا خبرې وکړو نورې ستونزې کومې دي؟
نورې ستونزې یوازینۍ ستونزه چې دلته موږ لرو بیکاری ده. خلکو ته کاري فرصت نه دی پیدا، خلک ټول بیکار دي. بله ستونزه، غټه ستونزه مو دا ده چې موږ د معرف په بخش کې ښوونکو ته اړتیا لرو. متاسفانه درې ځلې مو ښاغلي ولسمشر ته خپل وړاندیزونه ورپیش کړي دي. متاسفانه نه دي منلي. نو زموږ یو شوونکی تقریبا اتیا شاګردانو ته روزمره تدریس کوي. نو بد وختانه باید ووایم چې دا مو ډېره غټه ستونزه ده. دا اوس چې موږ ورسره لاس او ګرېوان یو، دغه دوه ستونزې مو په لومړیتوب کې دي. فرصت خلکو ته نه دی پیدا، دوم د معرف ستونزه ده.
ډېره زیاته مننه. زه غواړم چې له اوریدونکو نه هم هیله وکړم چې په دې خپرونه کې فعال ګډون ولري. د هلمند په مسایلو په دې خپرونه کې خبرې کوو. زموږ هیله دا ده چې له درنو اوریدونکو نه چې تاسو کله تماس نیسئ، نو هڅه وکړئ چې خپله پوښتنه یا نظر په لنډ ډول ووایئ، ځکه چې وخت د پروګرام ډېر محدود دی او ستونزې هم لکه چې ښکاري ډېرې زیاتې دي. د ټلیفون شمیرې زه تاسو ته اعلانوم چې په دې شمیرو کولای شئ له دې خپرونې سره وصل شئ. د کورنیو شبکو له لارې د ټلیفون شمیرې د 0999 40 15 30، تکرار 0999 40 15 30، او بله شمیره ده 0800 22 55، تکراروم 0800 22 55. د نړیوالو شبکو له لارې هم په دې خبرونه کې تاسو کولای شئ چې خپل نظر څرګند کړئ یا پوښتنې وکړئ. د نړیوالو شبکو شمیرې دي 00420 22 12 45 01. تکرارومې 00420 22 12 45 01. او بله شمیره ده 00420 22 12 45 02. تکرار یې 00420 22 12 45 02. په دې خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، هلمند په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان له ډیرو ناامنو ولایتونو څخه دی. ښاغلی افغان دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په دې ولایت کې څو ولسوالۍ د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وي په تیرو کلونو کې، چې پر ځینو یې تر اوسه هم دا ډله پوره ولکه لري. همداراز د افغانستان د کوکنارو تر ټولو لوی کروندې په هلمند کې دي، او دا ولایت د افغانستان د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هم دی. او ځکه نامنیو او د مخدرو موادو تولید هلمند نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په کچه هم ډیر مشهور کړی دی. په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د حکومتولۍ په برخه کې د خلکو ستونزو ته هم کتنه وکړو. ځینې ستونزې د افغانستان په کچه عامې دي، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، خو ځینې سیمهییزې ستونزې چې که تاسو مطرح کړئ او یوه حل لاره ورته پیدا کړئ او دلته یې شریکه کړئ، نو ښایي ډېره ښه نتیجه ورکړي. یو ځل بیا ورزو د خپرونې بل میلمه زین الله جلال ستانکزای دی چې په هلمند کې له مدني فعالانو او خپلواکو خبریالانو څخه دی. ستانکزای صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو هم لکه څنګه چې ما مخکې له افغان صاحب نه غوښتنه وکړه که په لنډو ټکو کې مثلا په یوه دقیقه کې د هلمند ستونزې بیان کړئ، نو هغه عمده ستونزې به کومې وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تکل صاحب تاسو ته، ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، افغان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. هله مې چې ټول به جوړ یاست. تکل صاحب، په ټوله کې مشکلات ستونزې چې را پیدا شوي دي په هلمند کې، خلک ورسره لاس او ګرېوان دي. د هغو سرچینه مخکې افغان صاحب هم وویل، زه هم وایم ناامني ده، چې د هغه زیاته ناامني ده چې موږ د نورو ولایتونو سره نسو پرتله کولی، او دا ناامني بیا ځان ته هم ابعادو لاملونه لري چې ولې را پیدا شوي دي، څنګه را پیدا شوي دي، او د کومو ستونزو مشکلاتو لامل شوي دي. په هغو باندې به بیا بحث وکړو. په اوسني وضعیت کې د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف دی، خلک بې ځایه شوي دي، کار ژوند نه لري، سرپناه نه لري، ډوډۍ نه لري. که زه ووایم چې په تیرو 15 کلونو کې د حکومت تر کنټرول لاندې ساحې چې د باغران را نیولې ده، بیا داسې تر دې شو پورې چې ډېر زیاته ساحه ده د دې حکومتي، یوازې د حکومتي پلوه کسان که موږ وښیو راټول شوي دي په لشکرګاه کې، چې اصلا په دغه ښار کې اوس زیادو گنجایش نشته، نو بیا خو د کار کولو د دې هیڅ نشته. نو د دې ټول بدبختی او لاملینو بیکاری د چې خلکو ځوانانو جنگ ته مخه کړی ده، جرمونو ته مخه کړی ده، نامنی دغه خراب پیدا شوی ده. په اوس وخت کې خلک ورسره په تکلیف دي.
مننه استنغزه صاحب، پر عواملو یې د خبرونه په دوام کې بیا هم په تفصیل سره خبرې کوو. زه غواړم له افغان صاحب نه یو ځل بیا وپوښتم چې د هلمند څو ولسوالۍ اوس مهال د دولت په ولکه کې دي، څو ولسوالۍ لنډ راته وایي لطفا، څو ولسوالیو کې لانجه روانه ده او څو ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي؟
د هلمند ولایت تقریبا د شاروالۍ په ګډون 14 ولسوالۍ دي. د دې د جملې څخه 6 ولسوالۍ په مکمل ډول چې دیشو، خانشین، نوزاد، مساکله، سنگین، باغران، دا دغه په لاس کې دي، د وسلوالو مخالفینو د دولت په لاس کې دي. نورې ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ، ناوی ولسوالۍ، مرجی ولسوالۍ، واشیر ولسوالۍ، د دې تش په نامه مرکزونه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. د ګریش ولسوالۍ یو ډېر اندازه د دولت په لاس کې ده. وباس او خپل د شاروالۍ، په شاروالۍ کې هم تقریبا 4 د باباجي اوزه د دولت وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. په 10 اوزه کې دا اوس هم جګړه روانه ده. نو د ښار په 3 اوزه کې هم جګړه روانه ده. دغه اوسنی وضعیت دی.
مننه. مخکې استانګزي صاحب یادونه وکړه چې د ټولو ناامنیو اصلي مور د ټولو ستونزو اصلي مور ناامني ده، چې دا ډېره دقیقه خبره هم ده. فکر کوي په حکومت ولې کې ستونزې شته افغان صاحب چې ناامنۍ رامنځته شوې دي د نورو ولایتونو پرتله په هلمند کې زیاتې؟
کاملا ستونزې شته. که ستونزې نه وای دغه مشکلات نه راځيدل. دلته په حکومت ولی کې د تیرو 15 یا 16 کلو راهیسې دغه ستونزې چې دلته اول لومړی د تشکیل کمبود دی. موږ تاسې ټوله پر دې باندې شاهدي ورکوو. هم په دې خبرې هم دا منو چې افغانستان د راضي د نگاه څخه د هلمند ولایت یا په اصطلاح غټه برخه ده د افغانستان. هلمند ولایت 10% د افغانستان تشکیلي د راضي د نگاه څخه. وخت چې 10% تشکیلي، نو دغه پرسونل پولیسو ته، امنیتي ملي ته، اردو ملي ته دا تشکیل چې ورکړی دی دا کم دی. په 15 کال کې د پولیسو تشکیل عصمت الله دولتزی اوس مړ دی، خدای دې وبخشي، هغه تر هغه لا هم کم کوي. کومو دلته د ولسوالۍ په تناسب باندې اراضي تشریکو پرز مثال مرجی ولسوالۍ راوخه. د مرجی ولسوالۍ ترڅنګ بل دشت وي، هغه دشت دولتي او هغه وس خلګو نیولې دي. دا بل مرجې جوړه شوی ده. د ناوی ترڅنګ بل ولسوالۍ د ناوی د جوړه شوی ده پر دشت باندې. د ګرمشیل ترڅنګ بل جوړه شوی ده. د مساکلات ترڅنګ بل جوړه شوی ده. چې موږ زړه نه پښتکو او زړه شنه راضي ته پچاغه د دولت سره ثبت املاک دي، چې د خلکو املاک دي یا د خلکو مزکی دي. مطلقاً یو نیمایي نور د شته مزکی خلکو آباد کړي، چې خلکو روش کړي، اولادونه یې ډیر سیوي، کورونه یې ډیر سیوي، بل بل ولسوالي ورته جوړه شوی ده. نو دا تشکیل چې دلته په سننه کې چې
ولایتی شورا هم شته، چې تقریبا د دولت د حکومتي ادارو د سیمه ایز ادارې پر چارو او اجراتو د څار صلاحیت لري. نو تاسو په دغه دومره وخت کې دغه ستونزو د حل په برخه کې څه کړی دي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. ډېره د ولس د خوشي پوښتنه ده. ولس هم ټول عمر دا سوال ورسره وي. وزه تاسو تم په اطمینان ویلای سم، ټول اوریدونکو تم په اطمینان ویلای سم، هلمندیانو تم په اطمینان ویلای سم، چې هر ستونزه په ولایتي شورا پښه مربوط وي او هغه بیا بیرته چې ولایتي شورا راټوله کې مربوطه چارواکي لري، اړوند وزارت لري، اړوند ریاست لري، د ټول سره موږ شریکه کړي. دوه واره درې واره متعقبه کړي، لکه څنګه چې ما د ریاست معرف مربوط د ښوونکو د نشتون خبره مخکې یاده کړه چې دا غټ مشکل دی چې موږ سره مخې. درې واره موږ د ښاغلي ولسمشر سره دا موضوع شریکه کړې ده، د وزارت معرف سره مو شریکه کړې ده. هر وار چې دلته و مرکز هلمند ولایت د مرکز کابل څخه ایحات راغلي، موږ دغه د خلکو غوښتنې چې خلګو زموږ څخه کړي دي هغه مو په متواتر ډول ورسره شریک کړي، چې یو فایل یې زموږ سره پروت دی. هر وخت هر هلمندی کولای شي چې مراجعه وکړي، چې د دې غوښتنې په باب باندې چې د معرف د مادن د استخراج، د کانالونو د پاکاري، د د اوبو د مارکولو د د پروژو د عملی کولو د کلینیکونو د جوړولو د مکتبونو د جوړولو د دا به ټول موږ تاریخ وار ورته یزدو چې دغه د موږ ور کړی دي دا هغه سړی به موسیم چې احمد ول ما او محمود ته
متشکرم
نو دا غوښتنې مو کړی دي متاسفانه چې تر اوسه پورې عملي شوی نه دي علت یې هم دا دی چې بدبختیا او اداري فساد ډېر دی.
مننه افغان صاحب. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو ټلیفونونو ته هم ورزو او ستاسو پیغامونه راخلو ګورو چې تاسو څه وایي. خو لږه مخکې غواړم چې د ستانګزی صاحب خبرې هم واورم چې خلک عموما تاسو د یو مدني فعال په توګه او د یو خپلواک جرنالیست په توګه له خلکو سره په دوامداره تماس کې است. تاسو له خلکو د سیمه ییز حکومتولۍ په باب څه اوریدلي ستانګزی صاحب؟
ډېر مننه تکل صاحب. زه لومړی غواړم د افغان صاحب په خبرو باندې یو لنډ نظر واچوم. هغه دا چې په دې شک نشته چې هلمند ولایت یو لوی ولایت د اراضي له مخې څخه زیات دی، مګر که موږ وګورو تکل صاحب په هلمند کې یو بسته قلي اردو چې یو برخه په نیمروز کې هغه وظایف لري، نور ټول په هلمند کې ده. د هلمند تشکیلات هم دومره کم هم نه دي چې نن یوازې لشکرګان نشي ساتلی. دلته امنیتي ملي اضافي تشکیلات ته جنگ لپاره جوړ کړي دي چې موږ ځانګړي ځانګړي نمونه باندې شو سوي دي چې هغه د دوی خپل د وظایف ترڅنګ موږ وایو چې دلته په تشکیلاتو کې خیالي تشکیلات دي. اصلاً دلته خدمتي دلته د شخصي ګټو لپاره پولیسو د نورو ورګانو څخه سرتیري لږ خپل په کورو باندې ناستې ماشینو نیمایي کېږي، نیمایي اشخاص او افراد ته ځي. که داسې نه وي ولې دغه اشخاص او افراد چې دلته په کابل کې دي هلته دي، هغوی په ځینو قمندانیو په امیریتونو باندې جنګونه کوي، خیمې دروي، جنجالونه کوي؟ ځکه چې د دوی هلته چې ولاړ شي هغه پولیسو تشکیلاتو کې خیالي تشکیلات دي، د هغوی پیسې او ماشین اخیستل کېږي چې نن د بدبختۍ سبب ګرځېدلې دي چې د ټولو بیا رغونو د پرمختګ د ټولو کارونو مخه نیولې ده. نو طبعا ولس ناراضه دی، ولس خو د حکومت څخه عدالت غواړي، د امن په برخه کې په هر برخه کې متوازن انکشاف غواړي. نن چې دا ارڅه نسته نو د دې مسؤل خو حکومت دی، حکومت باید دا شی برابر کړي د ولس لپاره. ولس ځینې خفه دی، ولس په ډېرو ساحو کې نه یوازې چې خدمات نه لري بلکې دوی د ظلم سره مخامخ دي، د دوی حق خوړل کېږي، د دوی اولادونه په امن کې نه دي، د دوی پیسې او مال او ناموس په امن کې نه دي. نو چې کله دغه رقم یو حالات راځي تابان چې بیا حکومت جوړ نه لري. نن د بسته قلي اردو پښتون کې، د امنیه قمندانۍ پښتون کې، د امنیت ملي پښتون کې موږ د یوې لشکرګاه څخه د کلاشنکو پر مين نسو ګرځولې، د غو مخ نسو ګرځولې. نن په لشکرګاه باندې توغندۍ راځي په وای دګر کې لګیږي چې الته تیار هم مسافروري تیار هم راغلي د او مسافر هم ناستي شارت د کښنوي مرمۍ دغه راځي. د ټول مشکل په سات دی باندې ځخ پورته. اول باید امدا وکیلان چې افغان صاحب ته ډېر احترام لرم، واقعا هر وخت کوشش کړی دی، مګر په مجموع کې د وکیلانو مسؤلیت دی چې حکومت مجبوره کی چې خپل غوښتنې باندې ومني، که تشکیلات کمی پرای کی، که خیالي تشکیلات باید مشکل حل کی. د ټولو غو مشکلاتو
چې ډېر زیاته مننه ستانګزی صاحب. تاسو ته بیا هم راځو او همدې مسله کې پاتې کیږو، ځکه چې دا مهم مسایل دي او اساس د ټولو ستونزو ګڼل کیږي. دلته موږ د ځینو اوریدونکو پیغامونه هم چې په څو شیبو کې به تاسو ته غږیز پیغامونه دي چې د ازادي راډیو د ټلیفون په پیغام ثبتونکي ماشین کې ثبت شوي دي، هغوی را لېږلي دي. هغو هم د همدې امنیتي ستونزو او همداراز د کمزورې حکومتولۍ په اړه باندې خبرې کوي. خو اوس ورځو مستقیمو ټلیفوني تماسونو ته. یو اوریدونکی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کوي. ولایت په ولایت خپرونه ده. مهرباني جواک صاحب، خپل پیغام یا سوال پوښتنه کولای؟
ډېر زیاته مننه کوم. ځکه په هلمند کښې موږ د دوو برخو زیات ضرورت لرو، یو امنیت دی، یو بېکاري ده چې دا بېکاري له منځه لاړ شي، دلته خلکو ته کارونه پیدا شي.
جواک صاحب دا ستونزه مخکې یاده شوه، تاسو د حل لاره لرئ؟
د حل لاره د حل لار دا ده چې فابریکې باید جوړ شي، دلته خلک د فابریکو ته لاسرسی پیدا کړي، هغه ته کارونه پیدا شي. دا د حل لاره ده. مهم ډېر کارونه دي چې دولت باید پیل کړي، هغه د حل لاره کېدای شي چې ځوانانو ته کارونه پیدا شي. د کارونه تاسو وګوره په زرهاوو ته لایسانس او ترمسري درته چې درسونه ولېږي، خو د کار زمینه نشته. دا مجبور دی چې په دې خوا کې بدرېږي او تاسو پرې درېږي. دوی همدغه دغه جګړه او بل دوه مشکل ته امنیت کې دي. امنیت تنظیم ته دا موضوع ته ډېر رڼا پروا شو چې هلته خیالي پولیس ته موجود دي. یعنې هلمند ته 5000 قوا وکړي چې 5000 کې هلته 5000 شپږ سره نشته.
دا خبرې وشوې. ازما لپاره غبله برخه ستاسو د خبرو جالبه ده چې تاسو وایي چې دغه وزګار ځوانان یا ردی دې خواته په لیکو کې د وسلوالو ځواکونو درېږي او یا هغې خواته په طالبانو کې فکر کوي چې همدغه وزګار ځوانان شته چې د حکومت پر ضد جنګېږي. ډېره زیاته مننه جواک صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ولایت په ولایت خپرونه ده.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ناجو ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. افغان صاحب ډېرې ښه خبرې وکړې. د مدیر معرف په بخش کې موږ ډېرې مشکلات لرو، ډېر کریم مشکلات دي، او دا ډېر زموږ لپاره سرنوشت ټاکونکي مشکلات دي. موږ دلته یوه ښوونځي که زه مثال درکړم، یوه ښوونځي ده 14 شعبې لري. په 14 شعبو کې استادان شپږ استادان لري. نو دا ډېر د یو استاد به څنګه وکولی شي درو سمپو ته درس ورکړي چې په هغه هم په هر سیم کې اویا او اتیا کسانان شتون لري. دا ډېره سخت موضوع ده، او دا زموږ سرنوشت ټاکونکې موضوع ده. او بل د جګړې په دغه کې موږ ول د امنیت په موضوع کې، امنیت خو په هلمند کې د هیڅ ډول د نور ولایتو سره نشم مقایسه کولی، ځکه د هلمند ولایت مشکلات تاسو ټولو ویدل. او د هلمند ولایت اراضي چې دي تقریبا 14 ولسوالۍ دي. په 14 ولسوالۍ کې هم 10 ولسوالۍ مکمل د طالبانو په لاس کې دي، او 14 ولسوالۍ کې هم داسې ما چې هغه دیوالونه هم د حکومت په لاس کې چې په هغه په نامه یو د نور ټول هلمند د دا تهدید سره مخ دي چې هغه
خبرې کوي. یوه بله خبره هم اوري دی بلچا. تاسو څه وایئ چې د دې امنیتي ستونزې د حل لاره څه ده؟
امنیتي ستونزې د حل لاره دغه ده چې دولت، مرکزي دولت و هلمند ته پاملرنه کوي. د هلمند څخه پام اړولې دي. هلمند ته په لومړي سر کې هلمند ته توجه نه ده شوې. په هغه مخکنیو وختو کې هلمند ته توجه نه ده شوې چې کله هلمند ته لشکرګاه پرې جګړه را ورسېده، نو بیا وروسته مرکزي دولت پاملرنه وته. مخکې جګړه په خانشین و سنگین کې و، هغه وخت یې پاملرنه نه ورته کوله.
ډېره زیاته مننه ستاسو له ګډون نه. یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ خپل نوم ووایي او د ولایت په ولایت خپرونې ته څه پیغام لرئ.
السلام علیکم. تاسو محترم د ولایتي شورا رئیس صاحب سلام علیکم. امیر د جلال آباد نه تاسو سره تماس کیم. زما د افغان صاحب نه، افغان صاحب څه فکر کوئ؟ یوازې د هلمند ولایت مقام او بعضې نور دولتي دوایر چې په داخله د لشکرګاه کې دا دولت سره دي، نور ټولې ولسوالۍ سنګین، مساقله، نوزاد، ناوه، حتی د خار یوه برخه د باباجي سیمه چې همدا اوس مخالفین پکې فعال حضور لري. دا د ټول هلمند د سقوط په معنا نه ده. څو ورځې مخکې د ملي امنیت معاون هلمند ته سفر کړی. دا جناب وایي هلمند به هېڅکله سقوط ونه کړي. آیا هلمند همدا اوس سقوط نه ده؟ افغان صاحب، تاسو د ملي امنیت د معاون نظر علي صاحب د خبرو سره موافق هستئ او که نه؟
مننه. افغان صاحب موافق هستئ؟
موافق په یوه دغه باندې یم چې سکوت بنه کوي. د مرکزونو شان دوی زور باندې والی دي. دلته یوه خبره په دې ځای کې ده چې دولت چې هر وخت جګړه کړې ده، هغه د ولسي خلکو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره محتاطانه قدم ایښی دی، په یو بل لحاظ بیا موافق نه یم. نو تر څه وخته پورې به دا جګړه پر موږ باندې دا شانی چې روزمره به موږ په جنګ کې روان یو، نو باید زموږ غوښتنه دا ده چې امن راشي. که امن نشي راتلی نو دا دولت باید خپل دا څرګند کړي خلکو ته ووایي چې نور زموږ خبره تر توان تیره ده. په دې بیا نه یم موافق، په دې خاطر چې پر هر ولسوالۍ او دیسیم باندې دوی زور والی دي، او دوی د خلکو د کوره څخه د سپر په اس کار اخلي. دلته بیا زیاته مرګ ژوبله را دخیږي. اوس په بولان کې چې جګړه روانه ده، د اکثرو خلکو څخه چې ما پوښتنه کړې ده، روژه مبارکه ده. نه د دولت پرخوا وایم، نه د طالب پرخوا وایم، روژه مې هم د ځان ده او د الله جل جلاله د پاره نیولې. د اکثرو خلکو څخه چې ما پوښتنه کړې ده، وایي طالبان مو بې پوښتنې په کور راننوځي، وایي د کوره څخه وزه کور علاقه.
خبره دا ده چې نه د طالبانو استازی په دې پروګرام کې شته او نه د حکومت استازی شته چې دې پوښتنو ته ځواب ووایي. کاشکې دوی حاضرېدلی چې په دې ډول خپرونو کې برخه واخلي او د خلکو هغه اصلي پوښتنو ته ځواب ووایي. نو په هر صورت ورزو سانګزای صاحب، زه غواړم له تاسو نه پوښتنه وکړم چې دلته ډېرې نورې ستونزې هم یادېږي، یعنی یوازې د معارف ستونزه نه ده، دلته د حکومتولۍ په ستونزو باندې خبرې کېږي. دا د مخکینیو اوریدونکو نظریات تاسو څنګه ارزوئ؟
په دې کې شک نشته تکل صاحب چې شو حکومتولۍ چې موږ یادونه کوو هغه په تمام معنا سره خلکو ته متوازن انتشاب وړاندې کوي، خدمات وړاندې کوي، خلک په کار کېږي، خلکو ته کار پیدا کوي، خلکو ته امنیت راولي. نو په دې باندې که موږ وژغېږو، موږ په کومه برخه باندې وژغېږو؟ اوس خو په هلمند کې موږ دا هیڅ هم نه لرو. اصلا موږ د خپل په ښار کې د حکومتولۍ اوس موږ خبره نه سو کولای چې موږ اوس په هغه باندې وژغېږو چې خلکو ته به خدمات وړاندې شوي، خلکو ته به
همدا خدماتونه پیل کوي. عامه تاسیسات څه ډول دي، خدمات خلکو ته څه ډول وړاندې کېږي، دا واړه واړه جزئیات دي چې مهم مسائل او مهم ستونزې زیږوي.
تکل صاحب، موږ د دې خدمات لاول که موږ د مکتب څخه راواخلو، د ښوونځي څخه راواخلو، زموږ زرګونه یعنی تر دوه لکه یا تر شپږ لکه وبخښي، موږ یو ارقام لرو، شپږ لکه ماشومان موږ ټول د مکتب دغه باندې برابر لرو. په هغو کې موږ تقریبا دوه لکه او شل زره په شاوخوا کې مکتب ته ځي. موږ ټول پاتې دي په ولسوالیو کې، هغوی ته مکتبونه نشته، هغوی ودانی نه لري، هغوی کتاب نه لري، معلم نه لري. چې مخکې افغان صاحب یادونه وکړل
که په هر برخه جلا جلا تمرکز وکوي، ستانګزای صاحب، مثلا په عامه تاسیساتو جلا، په اقتصادي فعالیتونو جلا، پر ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو جلا، دا به د همدې خپرونې په دوام کې بیا هم په جلا ډول په غو باندې تمرکز کوو. خو کیلان راته وایي دغه ټول فعالیتونه څه ډول دي؟
ما خو مخکې درته وویل تکل صاحب چې موږ اوس په دغه برخه کې هیڅ فعالیتونه نه لرو. د حکومت خوا د حکومتولۍ د خوا څخه موږ د وو ولسوالیو مرکزونو په لاس کې دي، هغه چارچاپېره محاصره دي، هلته خدمات د کومې خوا سوله په مخ کې کوم کارونه سوي، کلینیکونه جوړ سوي، مکتبونه جوړ سوي، هماغه په خپل حال پاتې دي او هغو کیفیت هم کمزوری دي. کلینیکونه یاد کو دواوې نه ورته رسېږي، ډاکټران مسلکی ډاکټران نه ورځي، ځکه هلته نامنی ده، د هغوی سر په امن کې نه دی. نو بیا خو موږ په هغو باندې اصلا بحث نه سو کولی. د بیا رغونې د اوبو په برخه کې زموږ ټولې پروژې اوس په هیڅ حساب دي، یعنی هلته که کار هم څوک کوي فساد پکې کېږي، که حکومت یې نظارت نه سي کولی، تشپنون باندې هلته عملي کېږي. یعنی هلته چې امن نه وي، هلته چې د حکومت لاسرسی ونه لري، نظارت نه وي، هلته موږ په هغو باندې که بحث کوو یوازې د وخت ضایع به وي. مخکې موږ یادونه وکړه چې د ولسوالۍ یوازې مرکزونه په لاس کې دي، د دیوال اخوا ته زما ولسوالۍ یا قومندان نه سي تلای چې پوښتنه وکړي. نو بیا هلته حکومتولۍ موږ
نشته وایو. که ستاسو خوښه وي، اوس به په خاص ډول ورشو په ځانګړي ډول د اقتصادي فعالیتونو نه به پیل کړو چې په هلمند کې د اوس لپاره مهم اقتصادي فعالیتونه په ښارونو کې او په ولسوالیو کې کوم دي. له اوریدونکو نه به هم هیله وکړو چې په دې باب کې خاص ډول نظر لري یا پوښتنې لري دلته یې مطرح کی، که څه هم چارواکي نشته مګر لږ تر لږه د افغان صاحب حضور لري دلته، کیدای شي چې وروسته یې له چارواکو سره شریک کړي. افغان صاحب، اقتصادي فعالیتونه
خو په هلمند ولایت کې اوس په ټاپه ولایت دي، ځکه په ټاپه ولایت دي چې زموږ د هلمند ولایت چې وخت کې هلمند ولایت د غلې دانې ګودام یادېدی، اوس هماغه ګودام په ټاپه ولاړ دی، هغه دش په ټاپه ولاړ دی چې وخت کې د خلکو د جوارو وخت شي د دې دپاره مارکیټ نشته، د غنمو وخت شي د دې دپاره مارکیټ نشته، د نورو کرنیزو محصولاتو وخت شي د هغه دپاره مارکیټ نشته. یوه میاشت تر مخه موږ د پاکستان بیانډۍ څلور نیم کیلو دلته په هلمند ولایت کې په شپږ سوه افغانۍ رانیولې، اوس چې زموږ بیانډۍ مخ په رسېدو شي من بیا باره په لس افغانۍ په شل افغانۍ زموږ دهقان او بزګر خرڅي، نو اقتصادي فعالیت په دلته چیرې
همدغه خاص ډول د بینډۍ او مثال چې تاسو ورکړ
په دې کې د دولت ستونزه د دولت ستونزه د شند چې د دې د پاره سرتخانی یا سړی خونی نه دی جوړ کړي، د دغه خپل دهقان لاسنیوي نه دی کړی. یو وخت زما په یاد دی دلته د کارډیپ موسسه په هلمند ولایت کې خلکو ته د غوښینو چرګانو فارمونه جوړ کړل، وخت کې چې دوه خلکو سرمایه گذاري وکړله چرګانې پکې کرالوي کړل چې تقریبا دوی نیم درې کیلو ته غوښین چرګان ورسېد. زموږ وزیر د زراعت چې د افغانستان په سطح وزیر د زراعت دی، دی د پاکستان سره د غوښ د چرګانو د غوښو قرارداد د څو لکه کیلو د وکی یو نیم لک کیلو یا څو لکه کیلو دا یو کړل دلته زموږ و دهقان ته یا دغه پاره مولاته یو کیلو غوښی چې د خپل د چرګ رالوی کړی وو په اتیا افغانۍ یا نوي افغانۍ باندې ورته تمامېدلې، نو ده باید لس ګټه پر کړې وای، په سلې ورکړې وای. د غوښینو چرګانو قرارداد د پاکستان سره په 500 کې په شپېته افغانۍ وکي، خدای مې دې غاړې نه بندي. د ټول هلمند نه د ټول افغانستان دغه فارم جوړونکو ته دا فارم کې چې مصرف کړي دی، او ته زموږ وزیر د پاکستان په غوښتنه شکست ورکي، تر اوسه پورې هغه فارمونه دغه شی ګل پاتې دي. اوس بیا یو یو کم نیم کم روپۍ قرض کړي دي، پور کړي دي، راوړي دي، بیا چرګان دلته په فارمونه کې لویوي. هغه جنګونه پکې کېوس چې په ناوا ولسوالۍ کې د یو ډاکټر فارم وځین چرګان پکې کې و تقریبا 2 کیلو ته رسیدلی و، ټول په یو شواروس کې مړه سوله، یو چرګ یو کیلو علم نه دی جنرایستل.
افغان صاحب،
اقتصادي فعالیت نشي کېدلی
د چرګانو د غوښو له مثال پرته نور مثالونه هم راکې لطفا، چې کورنی تولیدات له سقوط سره مخامخ شوی وي.
بالکل، اوس موږ دلته د صنعتي پارک په نامه سره په هلمند ولایت مرکزی میدان هوایی چې دی دلته په دې کې دغه پارک صنعتي په نامه دغه ساحه خلکو ته تقریبا دا څو کاله تر مخه ورتش په نامه ورکول شوی ده. خلکو مراجعه کړې ده، تاجرانو هلمندي تاجرانو ویلي دي چې موږ ته دغه صنعتي ساحه جوړه کړي، را توجیه کړي چې څو موږ کار پکې شروع کړو. تر اوسه پورې دولت خالی د توجیه صلاحیت نه دی پیدا کړی، یو والی راشي بل والی ولاسي، دا چې راشي دا بیا یو میاشت شتوت باس باندې لري، متاسفانه د چا لاسنیوی نه دی کړی. اندوانی د زمرد د هلمند اندوانی په افغانستان کې په نام دی، په دا زمينه تر اوسه پورې چاته نه ده مسایده سوی چې دا اندوانی په شر نه خرڅ شي او مارکیټ ور پیدا شي. انګور هم دغه شند دی، انګور دغه شندل تمن په څلور نیم کیلو په شپېته افغانۍ، په څلوېښت افغانۍ، په اتیا افغانۍ، په سل افغانۍ چې یو سړی ورکي په ډېر ګران قیمت خرڅ کړي دي. در حال چې بیا وروسته تر هغه چې خلک سرخانې لري ودي هلمند ته انګور راوړي، همدغه دهقانان یې بېرته رانیسي من په 500 افغانۍ باندې.
بله، مننه افغان صاحب. د اوریدونکو په پیغامونو کې چې شیبه وروسته یې زه خپروم، په هغه کې هم د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې د ستونزو یادونه شوې، خو غواړم له هغه مخکې له ستانکزي صاحب نه پوښتنه وکړم. ستانکزي صاحب، د همدغو اقتصادي فعالیتونو په برخه کې د ستونزو په اړه غواړم ستاسو ارزونه واورم.
تکل صاحب، افغان صاحب ځینو برخو ته اشاره وکړله، موږ په هلمند کې د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره ډېر منابع لرو، ډېر امکانات لرو. بیرته هغه مشکلات حکومت ته کوم ژغیږو تاول چې نمائنده نسته نو طبعا چې وس موږ په هلمند کې د بوست تصدی یعنی د پختې فابریکه لرو چې په هغه کې زرګونه خلک په کار کېږي او د خلکو اقتصاد ورسره لوړیږي. هغه یو تش په نامه فعالیت وس لري چې هغه هم د ډیرو چیغو د ډیرو بغارو چې د خلکو میډیا کې چیغې وویلې چې پیسې ورته ورکوي پاله کوي. هغه یو ډول نیمه پاله ده چې پخوا به د هلمند اکثرو ولسوالیو کې پخته کرل کېدله، دې ته به سپین زر ویله، هلته به خلک د قانون باندې اخته و، بیا به ډران باندې اخته و، دلته راوړل په دې کې به پیسې بیا بلته تاویلوله، غوړي بجنې وتله، کنجاره به وتله، پخته به وتله، خلک به په کار اخته و. دا برخه بل مش په هلمند کې ډېر ښه د اجارې نجارۍ فابریکه لرو چې د روخان
هغه اوس چیرته د هغه د هجرې نجارۍ فابریکه څنګه زسته
د چاروی نجاری فابریکه نیمه فعاله ده. هغه 50% د خصوصي سکتور ته ورکړی، نه 40% یو 50% دولت ته. هغه مشکل دا شی دی چې یو خدای برق نسته، موږ به برق کمزور یار وخت قطع کیږو، قیمت یې په د فابریکو دي شاده پر دا مشکل دی. دوم دا چې موږ هغه منابع چې د روخام د ډبري موږ لرو په دی شو خنه شنو لسوري ترمنز په دغه ځای کې کوم لرو، هغه نه امن ساحه کې دی. د غوڅ خیو موټر مثلا هلمند مرکز ته راځي، 50 موټره په غیر پنی ډول سره کیږي چې دا زموږ د هواد د اقتصاد تباہی ده. هغه پاکستان خواته دی او په پاکستان کې شپېته او یاتراتیا فابریکه ورته جوړ شوی دی، د پاکستان په نامه بیا مختلف هوادونو تشیا جن جوړیږي. موږ اصلا د اقتصادي منابع موږ د لاس تور کړی دی وسه نست هغه موږ په لاس کې ندی. دا د هواد یعنی په غو شاوخه کې موږ نور منابع لرو، دا زموږ د اقتصاد د تباہی یو برخه ده.
ډیر زیاته مننه ستانګزای صاحب. ورزو د اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو مننه ستانګزای صاحب د اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو د سبت په ماشين کې راسته ولیدي اورو.
زان اتلا پزی د هلمند ولایت د کلاس سیستم تازه لورپور شاو د افغان د دې خاطر پښه زده
دولت لري سکوت سره مخامخ په 10 کیلومتر کې مسیره دی وځه او شپې ته امکان څه سکوت خوړي
د دې چې انځلای منډه ما د ایمن ولاته پرواړه په ایمن کې د غنمو د هر شي هر شي نسل پر سر دو دی جنگ لمن را ورې چې د لشکر به لشکر داد نه بولان وړي ته لري چې دې خبر یال چې کله دې ایمن په غن کې بیا څوک نشته نو زما د لور ټول چارواکو ته خمدا خوښ چې کچیر مو ایمن نه د خپل یا په ایمن کې کنه دی ولته نو د دایمن د نت تنظیم دی ونیو چې ځکه چې ملک ټول په سمزه کې دی د پاکټ تر مخه د قربت پر مخه د کورونا وایرس مخه دی. نو خایښ مراد چې دا د غنمو پاتل ته د خلکو غنمو نو د بیا پاتې د بیا د مو باندې ورور نه بلی دی بیا څنګه دا د سر زور اخیستی دی. نو خایښ مراد دی د مرکزی چارواکو څخه چې پرېمن باندې ډیر کار مو چې دا درته ولایته ته ایمن د ګرات ډیر پام وکړل شو دی. نو خو یې شو غوښنه مداله ایلمنت چیرې نیسې خوندې کولې یا ولکه یا ونې سې زګ چې ایلمن دې په عدالت کې ایلمن دې په بدل مشکلات دي په دې مشکلات له اقتصاد په ګران دي غنم ولکه کندار ولات چې رنداو چې خپل دغه څو نارې او په کې نو وڅو لغه وڅو له نو فایز ملاد چې تا چې کندار په شان نه شي ایلمن دراتی شان رسیدلې ده باندې نه دي فیصله تر رسیدلې دي نو دغه چې دراتی شان ټول پر رسیدلې دي زه خیر نو دا توان نه لري ایمن کې دي خاص خاص لوی عملیات کې چې بیا دغه ایمن تشریف ول چې دي بیا په دغه چې خدای نه قصد دی غټ غم سره مخ ته لږ نو
زه محمود شرزه خبر کوم ایمن ولات نه ور شولې څه پیغام دا غوښتل چې طالبان دا برخ شت کړی دی وشتل دی نو دا په ایلمن په شهر کې شپخانو کې باک نه په کلینیکو کې او نو داس په کورو کې د وبستون مشکلاتونه دي دا د شتنه ټول کو ځکړي دی نو دی والا وس خپل د شتو ته به متر او به شو په بعد والا برخ یو تیر کړی دی ترلې اند کش کړی دی خپل په منکو کې برج جوړ کړی دلته نو په مرکز کې پر کندست
د یو شمیر اوریدونکو آوازونه وو چې د هلمند ولایت د ستونزو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له ازادۍ رادیو د ولایت په ولایت خبرونه اوري. افغان صاحب د جګړو په اوسنی فصل کې لکه څنګه چې په دا پیغامونو کې هم یادونه وشوه، کوم محصولات د نښتو له کبله د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي؟
همدا اوس د غنمو کښت دی، لونه په هلمند ولایت کې په ځینو ساحو کې لوېدلي دي. دا اور اخلي چې په تیرو کلو کې هم دغه شان حالت راغی، درموندان د خلکو وسول. دوهم بادرنګ اوس دلته په هلمند ولایت کې رسېدلي دي چې دوی ورځې بادرنګ په پالیزه کې پاتې شي نو خپله خرابېږي، چې خلکو پر دې باندې په لکونو لکونو روپۍ مصرف کړي دي. بیانډۍ اوس د خلکو د هلمندیانو د رسېدلي دي چې دا هم پنځه ورځې او درې ورځې تر وخت اضافه پاتې شي دا تاواني کېږي. د دغه ځوان دا غوښتنه پر ځای غوښتنه وه، حقیقت یې ویلي دي، همدغه شان دی. بل دغه د بې ځایه ټکانو په باب شاید ول د جنگ میدان دی معلوم کې دا یم ښه خبره کړې ده. په ځینو ودونو کې دغه خلکو د ځان دود او فرهنګ ګرځولی دي، او تر دې زما په نظر اشتباه کار بنی، ځکه چې په ځینو ودونو کې خلکو ټکان کړی دي ولی خلک یې په شهادت رسولي زخمی کړی دي. نو که د اسلام نقطه نظر و دې ته ګیر شو، د یو چا بې ځایه شهادت د کټوله نړۍ چې سړی او وجلی وی نو بیا ځان په ورځ د ماشر نشي خلاصولای. او بل دا بل ځوان چې ول چې لمن ولادت د سکوت سره مخ دی، واقعیت هم د جګړه د شهر په څوندو کې روانه ده، ډیره شدید جګړه ده. چې امنیتي ځواکونه نور ځواکونه ورته راوستل دي، طالبان هم خپل د نور سیمو سره طالبان راوستل دي، او په داسې ګڼنیشته سیمه کې دی لکه بولان چې په زرهاو کورونه پکښې کې دي. که د لشکرګاه پر پله باندې یو سړی ورته ځیر شي او د وجدان په نامه یو شی د ځانه سره ولري نو بیا د ټول بدن ویښتان او وشکې بې ګیر نه شي، د ټول بدن ویښتان بیا جګ جګ ودرېږي چې دغه کډې را روانې دي. چا لاسي ګاډۍ را روانه کړې، چا غوا اوبزه را روانه کړې، چا په رفشه کې کډه رابار کړې، چا خالي کوچنیان راخیستي. نو دا په واقعیت سره لشکرګاه همدغه شان دی. باید افغان حکومت، مرکزي حکومت ودې ته توجه وکړي چې تر څو د غلط تغییر وکړي. بل هغه د شهداو مالونو د چې دا کم ځوان دا خبره وکړه چې زموږ حقوق یا معاش موږ ته نه راکول کېږي، د شهداو مالونو ریاست، بانک، مستوفیات، دیو ټولو زما سره تیره ورځ وعده کړې ده چې یو نیوي میلیون افغانۍ دي د مالیه وزارت یې د دیو اکاونټ سره اړي، او یو لسو کسانو نوملړ اوس تثبیت شوی، جوړ شوی، کار یې خلاص شوی چې دا لیست استول شوی دی و بانک ته، چې هغه بیا باید افغان اسلامي بانک ته ورکړي چې هغوی بیا د دې معاش ورته حواله کړي. نور کار اخلاص دی، فقط یو نیم میلیون افغانۍ دی په ټول کار دغه دی چې ورته راواوړي. دا کار برابر دی، ستونزه نشته. او بل خبره دا چې د تذکرو خبره اتمی ده، باید تذکره هر سړی ولري، ځکه چې هویت نه لري نو هغه بی هویت کسان زما په نظر په افغانستان کې اوسېدل د هیچا د پاره ښه نه. هر څوک چې ځان ته افغان وایي هغه باید د طبیعت تذکره کمپیوټري ترلاسه کړي.
مننه، سلامت اوسئ. ستانکزی صاحب، ستاسو په نظر د افغان صاحب خبرې مو هم واورېدې. هغه محصولات د هلمند چې اوس مهال په خطر کې دي، چې ور بیا همدې مسلې ته یو ور وګرځو چې د نښتو له کبله له منځه تلو له خطر سره مخامخ دي، دا حکومت په دې برخه کې د دې د خوندي کولو لپاره څه کولای شي؟ یعنې ستاسو وړاندیز څه دی حکومت ته؟
تکل صاحب، په ټوله کې د دې شیانو لپاره امن ضرور دی. د اوس لپاره امن نشته او زموږ د ټولو کروندګرو تابان، تاسو ته معلومه ده چې هلمند یو زراعتي ولایت، یو مداري ولایت دی او د خلکو 80% اقتصاد په همدغه شیانو، چې افغان صاحب یادونه وکړله، په همدغه محصولات ولاړ دی. کله چې دا بازارونو ته ونه رسیږي، ونه پلورل سي، دوی یو بسته کال دوی ضایع کوي او دوی تاوانونه وکړله. نو د دې لپاره امن پکار دی، د دې لپاره د حکومت، د مرکزی حکومت توجه پکار ده چې څنګه وکولی شي خپل ولایتونه تر کنټرول لاندې راولي، او خپل هغه چارواکي چې هلته تللي دي هلته هغه وڅاري چې آیا تاسو مسلکي یاست، تاسو د وطن او د دې خلکو خدمت ته تللي یاست، که تاسو خپل شخصي ګټو ته تللي یاست. دغه شیان چې وڅارل سي، زه په ډاډ درته وایم تکل صاحب، چې د حکومت سره دومره امکانات شته چې وګوري د خلکو دغه ارزښتونه، د خلکو دغه اقتصاد، د خلکو ژوند وساتي. په مجموع کې دوی په خپل شخصي کارونو باندې اخته دي، او د ټو خلکو دغه غوښتنې چې دا اوس د خلکو وخت دی، دا هر یو پر ځای و بیخي دقیقه و. نو دا نسی ساتلی، موږ د نږدې دغه څارو. د حکومت مشکل، د مرکزی حکومت مشکل دا دی چې هلته د خلکو شکایتونه تر دوی پورې نه رارسیږي. په لاره کې هغه غلا کیږي، هغه ولسمشر ته نه رسیږي، هغه وزیران ته نه رسیږي، هغه مسؤول چارواکو ته نه رسیږي. یعنی دا په لاره کې خونسا کیږي. دغه ګټې چې دي، دا تر هغه سره تر دغه سره شریک دي، او په جنگ کې د افرادو، د اشخاصو ګټې دي، او نور د نورو خلکو ټولو تباهي ده. دا اوس موږ تاسو افغان صاحب یادونه وکړله، همدغه د بولان او بشرانو دغه ساحې چې موږ تاسو د کلونو کلونو په دغه کې جنگ روان دی، واقعا دلته اصلا یو د انساني ژوند ته ورته ژوند نسته. چولته ورسی دا درې ځله د غنجدې وختو کې د دوی بارسو راغله او بارسو راغله. البته دوی یوازې ژوند دي، یوازې ژوند کوي. واقعا غلطه دوی د خوراک لپاره څلري، نه د پوشاک لپاره څلري، نه وبلري، او نه هم د تاګ را تاګ لپاره نشي امکانات لري. فقط هغه سرپناه غوښته ده، خو هغه هم اره راز کله طالب ورته راځي او
تصویر زیاته مننه
کله د دې خوا را ورځي با مرته ورځي. خلکو هم دغه ژوند دي، دا تباه کړی دي، او دې ته د مرکزی حکومت توجه پکار ده، او دوی دا توجه نه کوي. زه وسم په دې یقیني مچ دغه مسول چارواکو دغه شی نه رسیږي.
ډېره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې غواړم لنډ ستاسو نظریات واورم. لومړی له افغان صاحب نه، چې البته اوریدونکو ته وایو چې عطاالله افغان د هلمند د ولایتي شورا رئیس په دې خبرونه کې له موږ سره دی، د ولایت په ولایت په خبرونه کې. او بل میلمه مو دی د خبرونې د پای په شیبو کې. درته وایم چې ستانکزی صاحب دی مدني فعال او خپلواک جورنالیست زین الله جلال ستانکزی. غواړم له افغان صاحب نه لومړی په لنډو ټکو کې واورم چې د دوی هیله له چارواکو نه څه ده، چې باید څه وکړي د هلمند ولایتي اداره، مخصوصا والی او مرستیالان او امنیه قمندان باید څه وکړي. په لنډو ټکو کې که راته ووایي چې لږ تر لږه په وضعیت کې هغه کمترین ممکن بدلون راشي د ښېګڼې پر لور.
بدلون دغه خلک په دغه رقم نشي راوستلی. مرکزی حکومت چې همکاري ورسره وکړي، چې د پولیسو د تشکیل څخه خیالي کسان ورکړي، یو پلان عملیات ورته وکړي، ساحه ورته پاک کړي، چې د جلب او جذب وکړي. دوهم غوښتنه مو دا ده چې د کچېری موږ غواړو په مجموع کې د افغانستان په سطح کچېری موږ غواړو چې جګړه ورکه کړو، نو باید پوهه د خلکو زیاته کړو. د معرف دپاره د استادانو تشکیل مو د رئیس جمهور څخه غوښتنه ده. کچېری د مور او میرې چلند نه کوي، چې جلال آباد ته ورکړي، هلمند ته ولې نه ورکړي؟ که د جنگ د قربانۍ خبره راواخو، په جلال آباد کې هغه هم زموږ وروڼه دي، افغانان دي، مسلمانان دي، شدي چې مړه نه دي، چې د مرګ دغه راواخلو. په جلال آباد کې به خدای دې شهادت قبول کړي، 15,000 کسان شهیدان لري، ولی هلمند ولایت 40,000 شهیدان لري. وخت چې 40,000 قرباني ورکړي، او 3,000 د معرف سوون کې نه ورکړي، وخت چې هغه 15000 قرباني ورکی 4000 شوونکی ورکی نو رئیس صاحب جمهور دې د مور اميري چلن نکي ویل منډیانو ته دې د معرف د بیبود لپاره د 3000 تنو شوونکو تشکیل په همدغه کال کې ورکی ومنه لای توپی
تیر از یاته مننه ستنګ زای صاحب
تکل صاحب یو خو باول د افغان صاحب خبرې تایید کم تر ټولو مهمه برخه هم داده دوم زما غوښتنه داده چې مرکزی حکومت دی نور هغه وکیل صاحبان ته ډېر احترام لرم چې په مرکز کې دي په ځای کې دي د هغوی ته دي نور وخت نور کوي چې هغوی د قمندانۍ او د امیرتونو او د ریاستونو واک په واسطو په دې شهر واخلي د یو متوازن انکشاف او عدالت لپاره دي د یو شفاف حکومت ولې جوړه کړي او د خلکو لپاره دي امن تامین کړي د خلکو اقتصادي منابع او د لپاره دي رشد او وده ورکړي چې مخکې په غوښتنې باس وسو بس زما دغه نظر دی
ډیر زیاته مننه له خپلو میلمنو د هلمند د ولایتي شورا له رئیس عطاءالله افغان او له خپلواک جورنالیست او مدني فعال زین الله جلال ستانگزی نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته قدرمن اوریدونکو تاسو د ولایت په ولایت خبرونه له ازادۍ رادیو اوریده چې پای ته ورسیده تر بیا د خدای په امان
د سولې کورسې زما ګرانه هلمند د سولی کورسی چی در ترازشم خالی بیا لسیا بند دا سولی کورسی زمگران نهیل مند دا سولی کورسی زمگران نهیل مند دا سولی کورسی
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
That's my team of food.
لوروپا تر امریکا آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
ساعت 3 بعد از ظهر